40 مریض در شفاخانه ها نگهداری می شوند. روزنامه در پایان نوشته است در راستای مبارزه با ویروس کرونا کشورهای خارجی هم کمک کردند، اما تمام این کمک ها باید به گونه شفاف مصرف شوند و حساب آن با مردم در میان گذاشته شود.
حالا ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد تا لحظات بعد، اما حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان از تأسیس مراکز تجرید بیماران کرونا در سطح ولسوالی‌ها خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با کمبود وسایل یا کت‌های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبروست. یک زوج در ولایت هرات مصارف عروسیشان را با 200 خانواده نیازمند کمک کردند. وزیر خارجه ایران در جریان مسافرتش به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید قیودات برگشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن نزدیک شده است. شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای مختلف جهان حدود 170 هزار تن و تعداد شفا یافتگان از آن حدود 640 هزار تن اعلام شده است. و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید مجازات اعدام برای 4مین سال پیهم کاهش یافته و به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته رسیده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزارم. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. طوری که میدانید نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم نوبت برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالیه نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد می‌گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح آمریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بدی خواهد داشت. الیس ویل، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30-2 پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغونې په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د روڼتیا څاربنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکړم چې د کرونا ویروس د خبرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل بل ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونې د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي، یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر واوسي، دې په همدې خاطر باندې سوی دی. ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیره صلاحیتونه هلته تللی دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د ده تر امر لاندې دي.
ډېره مننه مینپال صاحب. زه مطمئنه یم چې ډېری اورېدونکي په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډېره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولی شي د روڼوالی او شفافیت تضمین کړي او وکولی شي د عوایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپله باخبره واوسي او ګزارش واخلي. ولې ډاډ درکوم چې وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، هلته استولی دی او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي او تر د لاندې ټول ادارات د ده په ګزارش ورکولو باندې مکلف دي او د ده اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خپاره شوي دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تیریګ دا ناسم بوله؟
او یو ناسم په هوای سوی. ولې وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر ده لاندې.
خب په دقیقه توګه که د دې څخه ناسم په هوای شوی، دغه سم په هوای په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات یې څه دي؟
با د ټول شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي ادارو څخه دغه عواید هدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر واوسي دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالی باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی. ولې پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي که نه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازي ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت څه دی؟
موازي ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي. درته ویل شي وزیر صاحب د ټولو خپلو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولی شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا رڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په د هغو اشخاصو مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي. د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړیږي او د شفافیت سره بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځایه دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړیږي. وزارت مالیه د الکترون شي پخوا کار کاوه، پخوا دا اداره تر وزیر لاندې وه، د وزیر تر حکم لاندې وه، همدغه شی بهیي سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځم ښاغلی مینهپال. آقای تیموری، به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است، به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
سلام خدمت شما، سلام صاحب، همکارا در بس، جناب جیلانی صاحب، جناب مینهپال صاحب و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینهپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر صاحب با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردم، من ترجیح میدم که همی بند دوم ماده اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک، که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره،
درست،
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینهپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینهپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات بوس اداره ارائه میکنن که رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که کورپوریت سرویس بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعض عواید است، بعض گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحدهای مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینهپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینهپال صاحب، د تیموری صاحب خبره، ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، بده که متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی. اغل ته ویل شوی دی دغه اول بند و دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان نه ده نه ویلی. هغه درته وایم، هغه وروسته کولی شي پخپله د وزیر صاحب ته، وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا دی چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کورونا وروسته موږ لبدا مرغه یو پډیټ اقتصادی بحران ته نن اوس او څنګه لاسې د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي د دې لپاره چې دا ټول پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي. دا شي اقدام شوی دی ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره همته تللی دی او ټولې ادارې باید د ده تر امر لاندې.
سمه ده مینهپال صاحب، خو واضح نه شوه چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې چې هر څه راغلي دي، هغه که مستقل ادارې دي که موازي دي که هر څه چې دي، کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي، د دغه ادارو ډول څه شی دی؟
دغه ادارات یوازې د دې لپاره چې یو موږ یو رڼا او شفاف میکانیزم ته اړتیا لرو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر اوسي. په همدې خاطر باندې دا یو ګام اخیستل سوی دی ولی وزیر صاحب دغه ټولې چارې په خپله باندې سنبالوي او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشري ماڼۍ ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلوګین ولري. ټولې ادارې په ولسمشر ته ځواب ویونکي دي ولی دا بیا د تکرارو په چې دا ګام د ورونوالي په خاطر باندې اختر شوی دی، په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کومو ګمرکاتو څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي، که چېرته احیانا تغییر پکې راځي. دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي چې ولې په کوم دلیل باندې، د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي، د دې لپاره چې دا عواید هدر ولاړ نه شي. دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې لکه څنګه چې تېرو وزیرانو مخته وړلې همداسې مخته یوسي.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلي، په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودیجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې، په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 136 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي. په شان دا د ریګونې قواوې د چګونو قواوو کار بیا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه دي. ولې هر هغه څه چې کېږي د تکمین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه له قانوني اړخه او وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري. او هیڅ داسې څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې اشراط کېږي او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوې دی، آیا د مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره، په ځانګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
د تېش د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر کوم مرستیال دی، هغه د عدلیې او د وزارت سره څه کار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو، هغه مسودې چې موږ لیسو د مسودې بقري په دې معنا شي اصلا د قوانینو د جوړولو، د قانوني فرمانونو د جوړولو، د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شې دی، هغه د وزارت عدلیې دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی. ولې پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي، دا د دوی قانوني صلاحیت دی. ولې هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ډېره مننه تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی جیلاني خبرونه ته ډېر زیات خره خلاص مننه چې تر اوسه پورې په تمه وای. تاسو د مینهپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واورېدي. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته تیموري صاحب او مینهپال صاحب ته. ګوره ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 13 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضح وي چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي، دغه ډېری مسایلو چې په خپله مالی وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسیس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي. دغه جوړښت، نوی جوړښت چې ولسمشر 19 فرمان صادر کړی دی، موږ نورو هیوادونو کې وګورو او ډېر لرې ملاړ نشو، یوازې خپل ګاونډیو کې وګورو، دلته هم د مثلا د اف ډی آر په نوم باندې، نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې، مثلا کسٹم آفس په نوم باندې یا کسٹم ډپارټمنټ، دوی ټول هیوادونه لري. دې کې شک نشته دغه ماډل په ټوله نړۍ کې تطبیق کیږي. اما ولې موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي؟ دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو، مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهینتونه لري، د پالیسۍ مهینت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهینت دی، او په خپله مالی مهینت ده او اداري مهینت ده. او اساسي برخې درې برخې دي، چې هغه عوایدو د عوایدو ملي اداره ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي اداره ایجاد کیږي، بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدایان چې ډېر مهم دي، ځکه د بودیجې سند په خپله د بودیجې ریاست جوړو مخکې، نو دا بیل اداره جوړ شي، نو دلته یوازې اداري مهینت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ کولای شو چې هغه د ښار جوړو د جوړولو وزارت ته انتقال کړو، نو دلته یوازې اداري مهینت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي. د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګوري، دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل باید ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ضرورو باندې تقسیمیږي او خپلواک ادارې رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته یو اساسي ستونزه دا موجوده ده. مینپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر وسیږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه هم د اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي، دوی اوس هم په خپل د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارګ ته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان مخکیم ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کیږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډېر زیاتی وشو، د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرر شول، موږ قدرونه درلودل هغه متضرر شو. دلته عجیبه خبره کیږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفک کا، د وظیفونه لری کا، په کوم اساس باندې لری کې؟ کچیر دوی درغلی کړی وي، فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. کچیر ته نوي شوی دوی سره ولې ظلم کیږي کنه؟ ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټول د افغانستان ټول مالی منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په دې مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یو خبیثه حلقه موجوده ده، یو کړۍ موجوده ده چې دغه شرایطو نه او دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته کومه وایي چې ښه صحیح ده، د مالی وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او کدا وړاندې کول کیږي؟ دلته موږ د مالی چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې موږ سره کار کولو، د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې حق باندې تخنیکی او مسلکي بحثونه ترسره کیږي. نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې به وخت اقدام دی. او بل افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50-30 پورې نړیوالې مرستې لرو، موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 215 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرسته کیږي، بل طرف ته 1 میلیارد ډالر د موږ نظامی بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دې بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یو ډیره واضحه درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ مهینیت موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله را برسېره شوه، د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ مهینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، د انتقال شي، نو بیا املاک د ښار جوړولو ته انتقال شي، د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي. IMF به ګمرکات سره کار کوي دي ته بیل ټارګټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا اته څلوېښت نه تر پنځوس سلنه پورې عواید زموږ ګمرکات.
جیلاني صاحب بخښنه غواړم، مینهپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، هماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بله خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره همدلته ده، دلته درې ادرسونه جوړېږي. په نور هیوادونو کې یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي. هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي، هماغسې اجراات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان یې زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کېږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري. خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د عرضه او تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول، او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالي چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه دا داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کیږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید څلور نه تر پنځه سلنه پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې څه کال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې نه ډېر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع ورځ تر بلې
ډېره مننه جیلاني صاحب،
عرضه کمه ده. نو بناء د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډېر حساس وخت قرار لري، دا باید په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکي بحثونه وشي، او بالاخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کړي او ملي ګټې.
ډېر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. آقای تیموري، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و پنج سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید پنج سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جیلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلوی از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح تر شود که چرا شرایط مساید نیست؟ یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط از این مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه؟ مینپال سپتا سوده جیلانی سه با او دغرز ده تیمونی سه خبری واو ردله اغوی ولی چه تردیر پوری در دیر خیلی اقدام و گواندی هیوادون هم دغا مدل نه استفاده کوی او زینی نور هیوادون هم او پاقی تیر خن نتیجه مور کرده خو فعلا ده دغا موضوع ده پرا یا ده دغا اقدام ده پرا شرایط برابر نو
دغا گامون شخصتر سوی دی ده پامدی خطر باندې اختصر سوی دی شمون وراتون که مالی بحران تا باید آمادگی و نیست.